السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ځینو سازمانونو په بدخشان کې پر شیزینه معاصلانو د طالبانو تاوتریخوالی غندلې دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2 میلیونه او 3 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتن لیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوي. دا خبره د دوغو تحصیلي بورسونو اړوند اداري پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتن لیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتن لیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشتوي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سېشنبه له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شایي سبا به باران وسي او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ 2 لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د 20 اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیری چې د وژل سو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 10مې اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چان د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې ساري مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمېر 90 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمېر د 9 مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس مړه او 9 شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. ورځو د راپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی دی. د دغه سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمېر شیزینه محصلانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوی چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی دی. د دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي، طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې، د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو ځپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بې عدالتۍ قرباني شوی. د لاریونونو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خپریږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکې شوي. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي، خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي، د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
بدلیل از این که شاگردان برقه نپوشیدن، امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي، دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پوهنتون د ارشاد د کمیټې و. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیې پوهنتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پوهنتون ته پرې نه ښودي او ان څو نجونې د ښځینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکرې په سر کړي وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همدا او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
راپورونو ته دوام ورکوو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وښوده. څه باندې 6 میلیونه افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناده افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهانده ګرځي. پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي. افغان پناه غوښتونکی امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره یې د زړه خواله کړي. شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم، هر چېرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي. راته وایي چې ته محکمې رد کړې، زه منم چې زما دوسیه رد شوې، خو آخر زه انسان یم، ما ته باید ځای راکړي، ما ته باید خواړه او پیسې راکړي، خو نه یې راکوي. آیا دا د بشر حقونه دي؟ نه، دا د بشر حقونه نه دي. د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې 1000 تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي. مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته. خلک د خوراک لپاره څه نه لري، ګڼ کسان دلته ناروغان دي، ډاکټر نشته، روغتون نشته، ستونزې ډېرې زیاتې دي. افریقایان، افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي. د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمېر 25% زیات شوی چې ټوله شمېره 6.5 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسېږي. افغانستان تر سوریه، وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR د افغانستان څانګې پرون په 2 ټویټونو کې ویلي، د همګړې 2 میلیونه 8 لک افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. UNHCR اندېښنه ښودلې چې دا شمېر همداسې مخ په زیاتېدو دی. د هغو افغانانو شمېر چې جنګ، جګړو، سیاسي تحولاتو، اقتصادي ستونزو، سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې نن به ځای کړی، د UNHCR پر راپور کې 3.4 میلیونه تنه خودل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندۍ شي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم 10000 افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول. له دې سره په یو وخت 10000 افغانان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسن د افغانستان د پخوانی پاوز ځینی لوړپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړپوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیا کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځنګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. او نور تفصیل
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قلی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یکشنبې په شپه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قوماندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل: اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
اسدالله لودین واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د کرکټ پر روان نړیوال شلوریز جام د باران اغیزو ته کتنه کړې ده. مطلب کې لولو باران په دغه نړیوال جام کې تر اوسه د افغانستان او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند او دغه راز استرالیا او انګلستان لوبې لغوه کړې دي. د استرالیا د کرکټ لوبډل مشر ارون فینچ هیواد د سګنی جام کوربتوب کوي وایي سبا سه شنبه په برسبن ښار کې هم د باران اټکل شوی دی. د برسبن په گبا سټیډیوم کې سبا د افغانستان، سریلانکا او انګلستان نیوزیلند لوبې پلان شوې دي. که سبا هم باران تیز وي او پر لوبې اغیز وکړي، دا به د افغانستان پر لپسې درېیمه لوبه وي چې د باران له کبله متاثره کیږي. د استرالیا د کرکټ لوبډل مشر ویلي باران به بیا بیا پر تورنمنت اغیز کوي او په خبره یې کنټرول د دوی له واسه پورته دی. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د کرکټ پر نړیوالې شورا نیوکه کړې چې شلوریز جامې باید داسې هیواد کې پلان کړی وای چې لږ باران پکې کیږي. په استرالیا کې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پایلوبه یې د نومبر پر 13 وشي. اسرائیل ټوډې ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب کې په هرات ولایت کې د یهودانو د یوې پخوانۍ کنیسې او یو حمام د بیا رغونې موضوع ته کتنه کړې ده. هرات کې د یهودانو د دغه عبادت ځای د بیا رغونې خبر څو ورځې وړاندې آرت ورځپاڼې ورکړ او پکې وویل شول چې د بیا رغونې دغه شپاړس میاشتنۍ پروژه $15,00,000 لګښت غواړي. د یهودانو دغه پخوانۍ کنیسه او حمام داسې مهال بیا رغول کیږي چې افغانستان کې اوس مهال هیڅ یهود ژوند نه کوي او وروستی هغه یې د تیر کال په سپتمبر کې له دغه هیواده ووت. د ورځپاڼې په باور طالبانو د دغه کار هدف د کلتوري میراثونو ژوندي پاتې کېدل ښودلي، خو اسرائیل ټوډی طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي طالبان د سیمې له قدرتونو له هغې ډله اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت دا کار کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وار وار یې د نړۍ له قدرتونو سره د تعامل او ښو اړیکو ژمنې کړې دي. وقت د طالبانو د بیا رسېدو دا د نږدې 15 میاشتې ووتې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د دې سره د خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا کمی پیالے بن گئے چھ نشے پر کی مستی دادا کمی پیالے بن گئے نشے پر کی مستی نے دادا کمی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی نے دادا کمی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی نے مجنون تمی جنون یہ زمحل تمی ممتاز زمجنون تمی جنون یہ زمحل تمی ممتاز دادا کمی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی دادا کمی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی دادا کمی نغمے سنگے شہباز پر کی نسیلے دادا کمی نغمے سنگے شہباز پر کی نسیلے
ہم نازمیے ہم نظم تمی سوزا ہم گتا سے تقبلات تمی کعبائے کمر جادہ را دنیا سے تقبلات تمی کعبائے کمر جادہ را دنیا سے سلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے سلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے
دادا گھومی پیالے بندے جنا شیب کی مستی جی دادا گھومی نغمے سنگے جس آواز کے نتی جی دادا گھومی نغمے سنگے جس آواز کے نتی جی
ابدی حقیقت تمی مجازے تا اصل تمی ابدی حقیقت تمی مجازے ہم وجودی ہم جلوائیے تا مطلق نبی نیازے ہم وجودی ہم جلوائیے تا مطلق نبی نیازے جہان سادہ کما کر دیں تصویر سادہ جمال زور دیں جہاں سادہ کما کر دیں تصویر سادہ جمال زور دیں خلوت سادہ مین اور دیں جلوت سادہ لمبے شور دیں خلوت سادہ مین اور دیں جلوت سادہ لمبے شور دیں
دادے کمی پیالے بندے جنا شیب کی مستی دادا کمی پیالے بندے جنا شیب کی مستی دادا کمی نغمے سنگے جس آواز پر کے نتے رے دادا کمی نغمے سنگے جس آواز پر کے نتے رے
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وفادار زما راشه دی دیدار زما مشور مشور که و گئی مشور مشور که و گئی لیلا زن سیگار دینه یار سر
مشهور مشهور دی بوگه مشهور مشهور دی بوگه مشهور مشهور که بوگه لیلا زن سیگار بینه یاره مشهور مشهور دی بوگه مشهور مشهور دی بوگه
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
Shabnam doni doni we, Shabnam doni doni we, Shabnam doni doni we. تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ساده راڈیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبی او شنبی پورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری اوری دلشی
لورزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Oh,
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfe.org.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.